مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځو د 2013 کال د مارچ څلورمه نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کراچۍ کې تیر ماښام موټر به می چاودنې د سلو نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په کوټه کې د خبریالانو د مسلو حال د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د علما کونسل د مشر د خبرو غندنه او د موسیقۍ په نړیوالې ورځې د پښتنو سندرغاړو د ژوند حال درکو. نو رپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړی تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د کراچۍ په اباس ټاون کې تر سره شوې پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیره د سلويختونه واوړیده. افغانستان د پاکستان د یو دینی عالم لخوا افغانستان کې ځانمرګي بریدونه د جایز ګرځولو غندنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عرب د حکومتي او سیمه ییزو مشرانو سره خبرې اترې کوي. او اوس پاموکلی د خبرونو تفصیل ته. د کراچۍ په اصفهاني روډ اباس ټاون کې تر سره شوې پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 15 سلويختو ته رسیدلې ده. د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویلي په پیخه کې د سلو نه زیات کسان ژوبل شوې دي. اندېښنه ده چې د مړو شمیره زیات شي. نو مولي د دې پیخې په حق لوېل
دی وای د یو نیم سل کیلوګرامه چاودیدونکي توکي وو. دا د یو موټر په شاتنۍ برخه یا ډیګۍ کې ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموټ کنټرول په ذریعہ چول شوی دی. دا دوه نه بلکې یو چاودنه وا. دویمه چاودنه د ترانسفرمر د چاودیدو له امله مخې ته راغلې ده. د دې چاودنې مقصد دا و چې د ګڼې ګوڼې په سیمه کې رامنځته شي او ډیر تلفات واړوي.
دا پیخه پرون د ماخام د منځنه سمدستي ورسته د کراچۍ ښار په اباس ټاون نومي سیمه کې راماسته شو. د سیمه کې زیاتره خلک د شیعه مسلک سره تعلق لري. د پیخه سره خواوشا سیمه کې په لزګونو کورونو او دکانونو ته هم زیان رسیدلې دي. لا هم ځنې خلک د ملبې لاندې ګرځي او امدادي کاروایانې روانې دي. هلته جند الله نومي وسلوالې ډلې نن سهار مشال ریډیو ته د نامعلومه ځاینه ټلیفون کړي او د دې برید پړای په غاړه اخیستې. خبر ایجنسی کې د اف سی ځواک یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي پرون پوزي جټ الوتکو د تیرا په سپاه سیمه کې د وسلوالو په پنازاینو باندې بمباری کړي چې په نتیجه کې لک تر لګه وو وسلوال وجل شوی دي. په یاد سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د پریوتو له وجې درې کسان جوبل شوی دي. دغه چارواکي زیاتوي په باړه کې هم د وسلوالو لخوا په دازو کې د پوز یو افسر جوبل شوی دي. یاد دی وی چې په باړه کې د تیر یوګدې مدیرای سي د لشکري اسلام وسلوال ډلې خلاف پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې دا ډول پیخي رامست کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر ورستۍ سرګندونې وغندل شوې چې پکې یې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوجونکي حمله روا بللې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویپانې د خبر لمخې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې ګډونوالو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر طاهر اشرفي سرګندونه په کلکو ټکو وغندلې. دوی ویل د نوموړي دا سرګندونه د سعودي عربستان د ستر مفتي او د اسلامي نړۍ د نورو عالمانو له فتواو سره مخالفت دی. بلخوا طاهر اشرفي پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه په حواله په ځنی رسنیو کې خبره شوې هغه ریپورتونه په کلکه رد کړل چې وایي نوموړي افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګي بریدونه روا بللې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ناتو د هلیکاپټرو د هغه بریدغندنه کړې چې پکې دوه ماشومان وجل شوي. دا ماشومان چې عمرونه یې د وو کالو نه کم وو په دې غلطۍ چې ګنې طالب یاغیان دي ووجل شو. دغه ماشومان د تیر زیارت په ورځ په اورزګان ولایت کې د خشاک راغونډولو مالونو د غیا کولو په وخت وجل شوي دي. د ناتو په مشرۍ کې حساب ځواکونه ویلي دوی د دې غمجنې پیښې ذمہواري په مکمله توګه په غاړه اخلي. دا په داسې حال کې دا چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسی وګړو په وجل کېدو د افغان ولس غوسه په زیاتېدو ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری با نن د سعودي عرب چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړی د عربي نړۍ دا سفر د وزیر خارجه په هیڅ خپل اولنۍ دورې پر مهال کوي. ټاکل شوې ده چې کیری با د دغه هیواد د وزیر خارجه شهزاده سعود الفیصل او د خلیجی تعاون شورا د مشر عبداللطیف بن راشد په شمول د یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره لیدکاته کوي. تمه ده چې د شام بحران او اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړه به د دې خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. جان کیری د مصر د دوه ورځنۍ دورې نه پس پرون ماښام ریاض ته رسیدلی دی. د شام حکومت مخالفه مشر معاز الخطیب د باغیانو په ولقه کې د دغه هیواد د شمالي برخو یو لنډه دوره وکړه. الخطیب چې د شام د ملي اتحاد مشر دی پرون د ګاونډي هیواد ترکینا د شام شمالي برخه ته پورې وته. د نوموړي دا سفر په داسې حال کې ترسره شو چې ریپورټونه وایي د مرکزی خار حمص او شمالي خار حلب په شمول په بیلابیلو برخو کې درنه جګړه روانه ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی ایران غواړي چې د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په ترڅ کې وخت ترلاسه کړي او اټم بم جوړ کړي. د نتنیاهو دا سرګندونې پرون ورسته له غیر امنسته شوې چې په دې ورستیو کې په کازاکستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې اترې به له کومې نتیجې پای ته ورسېدي. هلته په واشنگتن کې امریکن اسرائیل پبلک افیر کمیټه ته د خپل وینا پر مهال د اسرائیل وزیر دفاع ایهود بارا کام د نتنیاهو وینا تکرار کړه او په سفارتي توګه ایران د اټومي وسلې د جوړولو نه د منې کولو په عمل یې شکونه څرګند کړل. او بل خبردار چې د چین په جنوب لویدیس کې یو زلزلې د ریپورټونو لمخې سلګونه کورونه نړولي او لکه تر لګ ډیر کسان یې ټپیان کړي. د چین د سرکاري رسنیو د ریپورټونو لمخې د زلزلې چې په ریکټر سکیل یې شدت 15.15 درجه او پرون ماسپخین په یونان صوبه کې یو کلیواله سیمه وسپله. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې موټر بمی چاودنې د سلو نه زیاتو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې. نن کار بندیز او سوګ اعلان شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د علما کونسل د مشر د هغه خبرو غندنه کړې چې ګینه په دغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه روا دي. په بلوچستان کې خبریالان وایي په یو شمېر امنیتي مسلو او غیر یقیني صورتحال کې کار کوي.
صحافیان کوشش کی چې متوازن ریپورتنګ وکي. نو د کوم خلکو په لاس کې ټوپک دی داغه دا خبره نه خوشیږي. هغه وایي چې موږ سوي ته هغه چاپ کړه.
او وابوري د موسیقۍ د نړیوال ورځې په مناسبت پښتنو سندرغاړو د خوشحالي سندري ویلي کنا.
زما څنګه مت خوشحالي سندري وایم نشم ځکه چې زما په سر د ما د بچو پیسته دغه پیسې نشته. زما کور کې بیماری ده سره د دې پیسو سره سره په سر د پاسه باندې لکه ور ګرځول.
د مشال ترڅنګ یې واوري. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل په کراچۍ کې د اتوار په ماخام به می چاودنې د سلو نه زیاتو خلکو ته مرګ جوړ اړولې ده. پولیس وایي چاودنه تیر ماخام د کراچۍ د ابوالحسن اصفهاني سړک په عباس ټاون کې هغه وخت شوی کله چې د سیمې خلک ته ماخام د مونږ وروسته کورونو ته روان وو چې پکې د سلويختو زیات عام کسان وجل شوي دي. په دغه ځای کې زیاتره د شیعه مسلک خلک اوسیږي. پولیس وایي دغه یو موټر به می چاودنه وه چې سناسه یو نیم سل کیلوګرامه چاودونکي توکي کې استعمال شوه دي. نن په کراچۍ کې سوګ او کاربندیز اعلان شوه او ټول سکولونه هم بند دي. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په دې رپورت کې اورو.
پولیس وایي چاودنه د یو موټر په وسیله سوی چې له چاودیدونکو موادو ډک وو او له یوې ودانۍ سره جنگول سوی او چاودل سوی دی. او له چاودنې سره د استوګنې د ودانۍ په اپارتمانونو کې اور لګیدلی دی. د عباس ټاون اکثر اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي او په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان هم اکثر د شیعه مسلمانانو دی. د چاودنې یو آینه شاهد وایي چاودنه دومره زورور وه چې زموږ ټوله سیمه یې ولړزوله. د موټرو شې ماتې سوې، ودانۍ یې ونړولې او ډېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. تر چاودنې وروسته د وژل سویو کسانو خپل خپلوان سخت د قهر او غصې په حالت کې وو. چیغې او بغارې وې او هر چا د مرستندوی ادارو د کارکوونکو او پولیسو تر ورسېدو مخکې د خپلو کسانو په مړي او ټپیانو پسې خاورې خځلې پلټلې. یوه میرمن چې د کورنۍ غړي وژل سوي وایي
دا سوالی کیږي زله حکومت پښتنه کوم چې دا هر سوالی کیږي د رینجر پولیسو امنیتی پوسټ هم بیخي ورته نږدې و بیا هم دا پیښه وسوه ولی د دوی په موجودګۍ کې دا پیښه وسوه په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي د کراچي ښار جنا روغتون پټیل روغتون عباسي شهید روغتون او آغا خان روغتون ته یوړل سول چې د وروستیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 130 تنه ټپیان شوي دي چې په هغوی کې هم د ډیرو حالت مرګونه بلل شوی دی د کراچۍ د پولیسو مشر فیاض لغاري رسنیو ته وویل د یوه موټر انجن یې د چاودنې له ځایه ترلاسه کړې ده خو وایي دمګړۍ دا نسې ویلی چې دغه موټر به د چاودنې له ځای سره ولاړ و او چاودېدونکي مواد به پکې ځای پر ځای کړل شوي وي که به ځان وژونکی برید وي او ځان وژونکی به په موټر کې سپور و فیاض لغاري وایي د چاودنې په اړه مخکې له مخکې هم خبرداری ورکړل شوی و د چا لخوا ځانګړی ګواښ نه و سوی خو داسې راپورونه مو ترلاسه کړي وو چې په کراچۍ ښار کې د ورانکارۍ پیښه کېدای سي او څو ورځې مخکې مو هم په موټر کې ځای پر ځای شوي بمونه ناکاره کړي وو یو څه کسان مو هم نیولي دي په دې چاودنه کې 1.5 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي او په ټاکلي وخت سره چاودل شوي دي په چاودنه کې د سند د ایالتي اسمبلۍ د رئیس د مرستیالې شهلا رضا اخشی اختر زیدی او نور خپل خپلوان هم وژل شوي دي د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک تر چاودنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لشکر جنګوي په خلاف دي په پنجاب کې عملیات وسي ما د 1434 کسانو لیست د پنجاب ایالتي حکومت ته ورکړی چې د لشکر جنګوي کسان دي که دا کسان ونیول سي نو په پاکستان کې به ترهګري ختمه سي زه په چیلنج سره وایم چې له کوټې او کراچۍ پرته نور ټول پاکستان د ترهګرۍ له پیښو خوندي دی تر دې وړاندې د داسې پیښو مسؤلیت تل وسله والې سنی ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی چې هدف یې شیعه مسلمانان وي د سند ایالت اعلی وزیر قایم علي شاه پر چاودنه خواشیني څرګنده کړې او نن یې په ټول سند ایالت کې د حکومت لخوا ماتم اعلان کړی دی همدارنګه د کراچۍ ښار تجارانو هم نن د چاودنې په خلاف کاربندیز اعلان کړی او ټرانسپورټرانو هم په چاودنه کې د وژل شویو کسانو په غم کې د شریکېدو په خاطر نن ښاري بسونه درولي دي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلی چې د وسوالو طالبانو سره د امن راوستلو خبرې به په اصل کې په پاکستان کې د سیاستوالو کمزوري او د دغه هیواد د ښځو په حقونو سودا کول دي نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې لیکواله حلیمه منصور لیکي چې د پاکستانی سیاستوالو د وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو د رضاکیدو نه پس زدا محسوسوم چې زما د بنیادی حقونو د سودا خبره روانه ده حلیمه لیکي چې د روان کال د فروری په 14 نیټه کله په ټوله نړۍ کې د خرو د حقونو د خپلاندې کولو پر ضد د یو عرب خلکو د راټولولو او د دغو خلاف ورزو پر ضد د لاریون او ګډال لارې احتجاج روان وو پر دغه وخت په پاکستان کې په یو کوټه کې سخلق جمع شوی وو چې زیاتره پکې نارینه وو او پریکړه وکړه چې د ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو د لارې امن راوستبا د دوی په لومړیتوبونو کې وي ورسپانه لیکي چې هم په دغه ورځ په افغانستان کې هم د یو عرب خلکو د راټولولو په دغه لاریون کې افغان خوځو هغه وخت ډیره په پرسکونه توګه برخه واخیسته چې ویره کېده چې د سر نه تر خپو پورې په وسلو سنبال افغان امنیتي ځواکونه د دوی د لاریون د مخنیوي لپاره دوی زپلې همشي خو د قطر په سرخار دوها کې امریکا د دغه خوځو وار لمخه د کم بنیادی حقوقو نه باوجود د افغان طالبانو سره خبرې اترې کولې لیکواله حلیمه منصور لیکي چې زما په فکر د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کې ناستل او د هغوی وختونو پوره کولو ته سینه ټپول د پاکستان د نیمه آباده یعنی د خوځو په حقوقو سمجوته کول دي او بل دا چې د یو داسې سړی نو یریدل چې هغه خپل د یو داسې سور لسکلنې ماشومی جنین نو یریږي چې هغه صرف د تعلیم غوښتنه کوي زما په فکر یو کمزورې او لنډمهال حل دی حلیمه زیاتوي چې کله په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره یوې ترهګرې ډلې جماعت اهل سنه والجماعت ته قانوني اجازت ورکړل شي نو دا یوازې دغې ناقانونه ډلې ته اجازه نه ده بلکې بیا به په 2013 کال کې بلو ټاکنو کې لشکر جنګوي جماعت دعوه او لشکر اسلام وسلواله ډله هم وویني چې په نورو نومونو به رابرسیره شي نو بیا به ضرور مونږ دغه جګړه کې د طالبانو نه ماتې خرو لیکواله حلیمه وای او چې کله دغه سختری ډلې پارلیمان ته لاړې شي او داسې قانوني بیلونه پاس کړي چې د جنکو د کوره بهر تک غیر قانوني وګرځول شي او لشکر جنگوي ډله شیاګان غیر مذهبي وګرځوي نو بیا به څه کوو آیا بیا به د پاکستان په بیرغ کې د اقلیتونو د شناخت لپاره سپینه بټۍ ختمو او کسنګه؟
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کراچۍ په وروستي حالاتو تاسو ته تفصیل درکو. په دغه پیخه کې چې د سلو نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده، وسله والې ډلې جندالله یې پړه منلې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د اتوار په ماخام د کراچۍ په عباس ټاون کې د چاودنې وروستو نن په کراچۍ ښار کې د ماتم ورځ نمانځل کیږي. د ښار په مختلفو برخو کې بازارونه تړل شوي او کاروباري سرګرمیانې ځنډېدلې دي. په سړکونو ټرافیک د نش برابر دی او سرکاري او غیر سرکاري ټولې تعلیمي ادارې په مکمله توګه بندې دي. د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری بیګانه وخته مشال رډیو ته ویلي چې د عباس ټاون په سیمه کې د شوې چاودنې موخه د همدغې علاقې شیعه مسلمانان په هدف کول وو. دا یو نیم سل کیلوګرام چاودیدونکي توکي وو. دا د یو موټر په شاتنۍ برخه یا ډیګۍ کې ځای په ځای شوي وو او بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي. دا یوه چاودنه وه. دویمه چاودنه د ترانسفرمر د چاودېدو له امله مخې ته راغلې ده. د دې چاودنې مقصد دا و چې د ګڼې ګوڼې په سیمه کې رامنځته شي او ډېر تلفات واړوي. دا چاودنه په عباس ټاون کې رامنځته شوې او د دغې سیمې زیاتره شیعه مسلک خلک پکې پنخه شوي دي. یاد دې وي عباس ټاون په کراچۍ کې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو خلکو ګڼ مېشته سیمه ده. په دې سیمه کې د محرم په میاشت کې هم بمی چاودنې مرګ ژوبله اړولې وه. د کراچۍ اډمنستریټر سید هاشم رضا مشال ته ویلي د یادې چاودنې له امله د مړو شمېره 45 ته اوچته شوې ده.
45 کیجوالټیز
ڈیتھ ہیں اور 120 زخمی ہیں. دیوائی 45 کسان وجل شوی او یو سلشل نور زخمیان دی. مڑی او جوبل کسان پا جنا ہسپتال، سیول روختون، آغا خان ہسپتال، پٹیل او عباسی شہید ہسپتالونو تا ورودل شوی دی. دا حقا پا خبرا پا زخمیانو کی دا یوش میر کسانو روختیائی حالات داندخنی ورد دی او دا دیل عملا دا مڑو پشمیر کی زیادوالی رات للیشی. د جماعت وحدت المسلمین د کراچۍ ویان علی احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي چې د پیښې په قربانیانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دی وای په وجل شوو کسانو کې د سنی او شیعه دواړو مسلکونو خلک شامل دي. دا چاودنه په ټول ملک کې د شیعهګانو د شروع شوې نسل کشۍ لړۍ ښکاري. موږ د دې پیښې په ضد درې ورځنی ویر او نن یعنې د ګل په ورځ په کراچۍ ښار کې کاربندیز اعلان کړی دی. ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله د یادې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنج. تاسو په ریپورت کې واورید چې نن په کراچۍ کې د سوګ او کاربندیز اعلان شوی دی. دا شان ټول سرکاري او نجی تعلیمي ادارې هم بند دي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د ټلیفون په لیکه دی. تاسو یو ځل بیا ستړي مشي وایو او ظفر کریمی، د دغې چاودنې وروستو نن د کراچۍ امنیتي وضع څرنګه ده؟
فرخنده وزیر، په کراچۍ ښار کې سوګ نمانځل کېږي. د ویر ورځ ده. کراچۍ ښار ټول کاروبارونه بند دي، تعلیمي ادارې هم بندې دي. سخت امنیتي ګامونه د حکومت لخوا پورته شوي دي. ځای په ځای باندې کم پولیس چې دي یا رینجرز واکونه چې دي هغه په نظر باندې راځي، هغه ګشتونه کوي په مختلفو سړکونو باندې. بل به زه تاسو دا ووایم چې په دې کې چې تر اوسه پورې د 45 کسانو کم مړي الونه کې پاتې دي، هغه وارثانو ته حواله شوي دي. او د هغې د جنازه چې ده، د هغې جنازې به نن د زهرین د مانځنو وروستو د کراچۍ پانچولي کې ادا کولی شي. د هغې پورې اوس کم شمېر تنظیمونه چې دي هغوی هم احتجاجونه شروع کړي دي او دوی دا کوشش کوي چې د ماسپښین د پورې دوی خپل امنیت چې دی، پولیس دا کوشش کوي چې امنیت ټینګ وساتي تر څو دغه جنازې په صحیح او په پوره امن ماحول کې ترسره شي.
سمه. ظفر کریمی، څنګه چې تاسو ویل چې په دغو کې 45 کسان وژل شوي دي، آیا د وژل شوو او ژوبلو کسانو شمیره د شیعه مسلک سره ده؟
په دې حق باندې چې ما د پولیسو سره خبرې وکړې، هغه وایي چې دا علاقه چې ده دې کې اکثریت چې ده د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پاتې کیږي. نو د دې هدف کول چې دي هغه په دغه کې د حمله کوونکو مقصد وو. خو د شیعه تنظیمونو به کم ویان چې دی هغه سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې په دې کې یوازې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک نه دي وژل شوي، بلکې په دغه سیمه کې سنی سنیان خلک چې دي هغه هم پاتې کېدل او هغوی هم په دې کې چې دی هغه په نښه شوي دي. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې کې شیعه مسلک خلک څومره دي او سنی مسلک خلک څومره دي.
کورمه ودان ظفر کریمی اوریدونکو دلته تاسو ته هم وایو چې وسلوال ډلې جند الله مشال ریډیو ته د ټلیفون لاره د دغه پیښې پړه منلې ده.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوس هم راځیو بل رپورټ ته. په بلوچستان کې په تیره نږدې موده کې یو شمېر خبریالان د ترهګر پیښو ښکار شوي دي. د کوټې د خبریالانو د اتحادی غړي وایي دوی ته اکثره د وسلوالو لخوا دړکې ورکل کیږي او په یو غیر یقیني صورتحال کې خپل کار ترسره کوي. د کوټې د خبریالانو ته د ورپېښو مسلو حال د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه یا بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په وینا په بیل بیل بمی چاودنو او هدفي وژنو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه لږ تر لږه دیرش خبریالان په خپل خبر جوړ شوي. په دې صوبه کې کلیوې خواته ډیری خبریالان په هدفي وژنو کې وژل شوي، نو بل خواته تر یوې بمی چاودنې وروسته په دوهمه چاودنه کې هم ډیری خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ډان ورځپاڼې مشر خبریال سلیم شاهد وایي په بمی چاودنو کې خبریالان د بریکنګ نیوز عمل وجل سوي دي.
کوم باندې ماکو کې فاتکري د کوم الکترونیک میډیا دي د یو بریکنګ نیوز دغه دی ریس دي. په دې کې دوی خپل خپل توجه تاسو ورسي او دا بالکل دوی ته حفاظتي اقدامات او دا هیڅ نه ورکي.
خبريال سلیم شاهد زیاتوي په بلوچستان کې ډیری خبريالان به تجربه دي چې په راپورونو کې د نه بیلانس لامل په نقشه سي. خو یو بل مشر خبريال سید علي شابي واجه د خبريالانو په هدف وژنو کې ډیری خبريالان د بیلانس راپور لامل په نقشه سي چې د نموړي په وینا وسلوالي او د ریاستي ادارو دواړو لپاره د بیلانس د زغملو وړ نه وي. خبريال سید علي شاه
دلته چې امنیت وز خراب بدن نو په دې جګړه کې کوم ګروپونه دي کوم خلکو چې توپکان اخیستي دي دا غو متوازن ریپورتینګ نه دی خوښ. صحافیان کوشش کوي چې متوازن ریپورتینګ وکړي، یعنی خواسم پښتنه وکي د بلی خواسم پښتنه وکي د حکومتي ادارو سره هم پښتنه وکي او کوم خلکو چې توپکان اخیستي دي دا غو سره هم وکي او د عام ولس سره هم خبري وکي. نو د کوم خلکو په لاس کې چې توپک دي دا غو دا خبره نه خوشيږي. هغه وایي چې موږ سوای ته هغه چاپ کړه چې موږ کوم خبره کوو باید چې هغه اډیټ نسی هغه رنگ راسي.
هلته یو بل خبريال عبدالکبیر شاکر بیا وایي بلوچستان دا وخت د جنگ په حالت کې دی او د جنگ په حالت کې خبريالان ځکه هم زیات په نقشه کېږي چې پرښتیا ویلو باندې یو نه یو ډله خامخا خوابدوي او د خبريال دا کار د هغه بل ډلې ملاتړ بولي.
یو خبريال سره د قلم سیوا بل شي نه وسره، هغه نو وسله لري نه د وسلې مقابله کوي، هغه د قلم د لارې مقابله کوي. او دا خلک شدید دلته په یالت کې هغه وچکل کو دی ته ولاړ دي چې په ګولۍ خبره کوي. د دې د منشا مطابق به د دې ځای خبريال مجبور کوي چې تبې لیکي که څه هم د شکنځل لیکل. نو صافتي یو اصول دی، یو آداب دی، هغه خپل ځان ته یو اصول لري او د ملک د حیوانات او د نور خلکو خیال ساتي.
په داسې حال کې چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 بیا تر اوسه پورې تر ډیر شو پورې خبريالان وژل شوي. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه د دوی د قاتلینو په نیولو او د نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره څه ګام پورته کړی کیا؟ مشر خبريال سلیم شاهد یې په جواب کې وویل
ګوره مخ مش خود د یونین ستا باندې او د پرس کلب ستا باندې نه مش خود ډیر کوشش وکړه. مش خود همیشه دوی ته وایي چې تاسو دغه تاسو یو شکایت لري تاسو راسی پرس کلب تر راسی یا چې کوم بلوچستان یونین جرنالیست دی د په علم کې راوړی دا مش بکین وو او تا کوم چې ستا شکایت دی که ځای شکایت دی مش خپل جرنالیستان چې ته وایي چې دا مکو اور دا دوی ته کوم شکایت ریموو سی کنه اور بل خبر دا ګوره مش خدام کوشش کړی دی چې کوم مش جرنالیستان دی پروفیشنلزم نستا هغه چې کوم جرنالیستان وو ټرند نه دی دوی ته نه معلوم څنګه رپورټینګ کوي. نو مش خو دې کوشش کړه مش ته یونین ستا پاکستان فدرالیزم جرنالیست
دا ویل ورده چې په تیر یو لس زکه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا زیات خبريالان وجل سوي. خو دې و خبريال قاتل هم نه نیول سوي او نه هم ورته سزا ورکړل شوی ده. یو ځینی خبريال چې قاتل یې نیول شوی او هم ورته سزا ورکړل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل و چې په 2002 ایسوي کال کې وژل شو. خدای نور ناصر، مشال راټیو، کوټه.
مشال رادیو تغوغی د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر مولانا طاهر الاشرفی وروسته سرګندونی چې په افغانستان فلسطین او کشمیر کې ځانوجن کې حمله روا بللې دي د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې په سخت ټکو کې غندل شوې دي. په دې اړه تفصيلي رپورت ته نسیم شفق ناورو.
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د تازه سرګندونو پر وړاندې د افغانستان د علماو شورا له توند خبرګون نه وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم د ډول سرګندونې به اساسه او سیاسي بولی. د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفی په تازه سرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې ځانوجون کې حمله په افغانستان کې روا خو په پاکستان کې ناروا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سعودي عربستان د لوی مفتي په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو دینی علماو ځانوجون کې حمله حرامي بللې دي. خاغلی موسازی ټینګار وکړ چې دا ډول غیر مسؤلانه سرګندونې په سیمه که د امنیت او ثبات په ګټه نه دي.
اظهارات را کې شخص تحت عنوان
هغه څرګندونه چې وطن د دین د عالم تر عنوان لاندې په پاکستان کې کړي د افغانستان حکومت یې په بشپړ ډول ردوي. د غیر مسؤلانه څرګندونه چې سیوي یو سیاسي عمل او لخنډه ډکې څرګندونه دي. دا په هیڅ صورت د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په ګټه نه دي.
د افغانستان د علماو شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د علماو شورا د رئیس طاهر اشرفی سرګندونې په جدي ډول غندلی او هغه د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلی چې د علامه اشرفی خبرې سیاسي او استخباراتي تبلیغ دی او نه یوازې چې ستونزې نه هواروي بلکې د مسلمانانو ترمنځ فتنه نوره هم زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د طاهر اشرفی هغه سرګندونی چې وایي افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی هم رد کړي او ټینګار وکړ چې افغانستان بشپړ خپلواکي او حاکمیت لري.
افغانستان شورې مستقل دارای حاکمیت.
افغانستان یو خپلواکي وادي او د ملي حاکمیت لارونکې دي. سره له دې چې په دې هیواد کې په تیوري ولس کلونه کې د څه باندې 500 هیوادونو ځواکونه حضور لري. افغان حکومت خپلواکي او ملي حاکمیت په ټول مواردو کې ساتلې دي. افغان حکومت هم په هغو مسایلو کې چې کورنۍ پالیسی بلل کیږي او هم په خپل بهرني سیاست کې بشپړ خپلواکي لري. موږ له خپل نړیوالو ملګرو سره د هغو تروریستانو پر ضد اوږه په اوږه مبارزه هم کړې چې د افغانستان پولو څخه بهر ریښې لري.
مبارزه کړې
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د ډول سرګندونی په افغانستان کې عام خلک هم په غوسه کړي او سیاسي کتونکو وایي چې دا بعد دواړو هیوادونو په اړیکو هم منفي اغیز پرې باسي.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر الاشرفی بلخوا د افغانستان د جنگ او د ځانمرګ بریدونو په باب د دله خوا ول شوی خبرې ناسمی ګرځولې دي. د مشال همکار مجیب الرحمن انګار د مولانا اشرفی سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر اشرفی د ځینې رسنیو لخوا خبر شوی هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګ بریدونه روا بللې دي. د افغانستان ځینې رسنیو ادعا کړې چې نوموړي په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه روا بللې او د هغې ملاتړ یې کړی. مولانا اشرفی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د ځانمرګ بریدونو په باب د دوی دریس څرګند دی او زیاته یې کړه چې د ده خبرې ناسمې او برعکس تعبیر شوي دي.
پاکستان علماء کونسل نے 2002 میں
دا پاکستان دے دینی عالمانو کونسل چے زی مشری پر غاڑا لرم ان پر 2002 ہم میلادی کال دے وی فتوا پسا دے رول سرا زانمرگی بریدونا و دا بیگونا انسانانو وجن حرامی او ناروا بللی دی. نن هم مونږ پر همدې خبره ټینګ ولاړیو او وایو چې دا بې ګناه انسانانو وژل هغه که مسلمان وي یا کافر هیڅ جواز نه لري. دوی ادعا کړې چې ګواکې ما په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بللي خو زه به دومره ووایم چې پر دروغجنو دې د خدای لعنت وي. مولانا اشرفی همداراز وایي چې د جهاد د فرضیت او اصولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې کله کوم اسلامي هیواد د کفارو لخوا په زور ونیول شي نو پر اوسیدونکو یې جهاد فرضیږي. خو زیاتوي چې د فساد او جهاد ترمنځ ښکاره توپیر موجود دی چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. مولانا طاهر اشرفی 13 میلادي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د علماو شورا له هیات سره په کتنه کې په کابل کې جوړیدونکي دینی عالمانو کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه خو یوازې څو ورځې وروسته له خپلې خبرې پر شا شو. افغانان د هغه دې کار ته د شک په نظر ګوري، خو مولانا بیا ټوله ملامتي پر افغان علما واچوي او وایي چې د سولې او روغې جوړې لپاره ټاکلې اجنډا نه لري، ځکه نو دوی له دې کانفرنس بایکاټ اعلان کړی.
هم کابل ایک بار نه سو بار آنے کو تیار ہے،
یو ځل څه چې سل وارې به کابل ته لاړ شو، خو اصل خبره دا ده چې د دې کانفرنس لپاره باید تر هر څه وړاندې یوه کره اجنډا موجوده وي، ځکه چې موږ د سولې او روغې جوړې خبرې کوو، خو که د کانفرنس مقصد فتوا ورکول د یو لوري په ګټه او د بل په زیان خبرې کول وینو، نه غواړو چې د سولې بهیر له لا ډېرو خنډونو سره مخامخ او ناکام شي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د چارو څېړونکو او رسنیو د مولانا اشرفي د غرد څرګندونې چې ګواکې په افغانستان کې د روانې جګړې ملاتړ کوي غندلې دي. او
تاسو مشال ریډیو ته غوږې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د کراچۍ په اصفهانی روډ عباس ټاون کې تر سره شوې پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر 1500 تر رسیدلی ده، او پکې د جوبلو کسانو شمیر د 1000 نه زیات شوی دی. سند حکومت د دې پیښې په غم کې په صوبه کې د یوې ورځې ویر اعلان کړی. نن په کراچۍ کې د کار بندې تر څنګ ټولې تعلیمي او کاروباري ادارې بندې دي. هلته جندالله نومې وسلوالې ډلې نن سهار مشال ریډیو ته د نامعلومه ځایه ټلیفون کړی او د دې برید پلایې په غاړه اخیستې. خیبر ایجنسۍ کې د اف سي ځواک یو چارواکي ویلي پرون پوځي جیټ الوتکو د تیرا په سپا سیمه کې د وسلوالو په پنازینو باندې بمباري کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه وو وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر ورستۍ سرګندونې وغندل شوې چې پکې یې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوجونکي حمله روا بللې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د نیټو د هلیکاپټرو د هغه برید غندنه کړې چې پکې دوه ماشومان وژل شوي. دا ماشومان چې عمرونه یې د وو کالونه کم وو په دې غلطۍ چې ګینی طالبی اغیان دي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری با نن د سعودي عرب د چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړی د عربي نړۍ دا سفر د وزیر خارجه په حیث خپل اولنۍ دورې پر مهال ترسره کوي. د شام حکومت مخالف مشر معاذ الخطیب د باغیانو په ولقه کې دغه حیوانات د شمالي برخو ولنډ دوره وکړه. الخطیب چې د شام د ملي اتحاد مشر دی پروند د گاونډي حیوانات ترکینا د شام شمالي برخه ته پورې وته. او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویل ایران غواړي چې د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په ترڅ کې وخت ترلاسه کړي او اټم بم جوړ کړي.
مهم خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اورید. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټي خبرې د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
مشرق ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د قبایل او ستره جرګه باید امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو د پاره طالبانو سره ملاقات کوي چې د هغوی رائے واخلي او بیا د گورنر خیبر پختونخوا او فضل الرحمن سره په ګډه د ولسمشر سره ویني چې دغه رنگ د خبرو اترو د پاره لار هوار شي او د دوران به فوزي سرلخکر نه هم رائے غواړي. اداري وایي چې داسې حال کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم په حکومت زور راوړی دی چې ټول سیاسي ګوندونه طالبانو سره په مذاکراتو متفق دي او پخپل طالبان هم مذاکرات غواړي. نو باید چې حکومت زر تر زره یو قومي کانفرنس راوبلي چې د خبرو اترو لړۍ روانه شي. اداري اخیره کې وایي چې دوه تجویزونه د غور وړ دي او په دې عمل درآمد کیږي. نو باید چې د وخت ضایع کولو نه بغیر مقصدي خبرې اترې پیل کړي شي چې ورسره سیمه کې د امن لاره هواره شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق چنایک ویلي دي چې بلوچستان کې د گورنر راج په اړه پریکړه به دوه ورځې کې وشي. قومي اسمبلی به د مودې تر سره کېدو سره تحلیل شي او ټول ټاکنې به په شپېته ورځو کې کیږي. اداري لیکي چې دا هر چا ته معلومه ده چې د ترهګرۍ دغه اور یو نوی رنگ او شکل خپل کړی دی او په تیره تیره د بلوچستان حالات خو د ملک تر ټولو سیمو څخه بدل او خراب دي، ځکه خو دغلته د ځایي اولس په خوخه گورنر راج نافذ کړی شوی دی. په داسې حالاتو کې ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروری ده او دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګرۍ په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او اولسي مشران یو موټی شوي نه وي. اداري لیکي چې ترهګرۍ او بدامنۍ د پوره خاتمه لپاره به په ملک کې د جمهوریت لړۍ جاری ساتل وي او دې لړکې تر ټولو وړاندې د بلوچستان دننه د گورنر راج خاتمه او بیا د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره په اتفاق د نگران حکومت د جوړولو آئینی دستوري غوښتنې ترسره کول بیخي ضروری دي. که دې لړکې د کمزنډ څخه کار واخستل شو، نو دا به د جمهوریت د لړۍ ودرولو مترادف وي چې راتلونکي وخت کې بعد ملک او قام په زیان او تاوان تمامیږي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د حکومتي فیصلې خلاف د اولس ردعمل نه پس وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي فیصله واپس اخستو حکم ورکړی دی. ادارې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې حکومت د اولس د ردعمل نه باخبره نه وو او د فیصلې نه پس پټرول پمپونو مالکانو اولس چې څنګه لوټ کړی دی، نو د هغې ذمہوار به څوک وي؟ ادارې زیاتوي چې هر ځل حکومت داسې فیصلې وکړي او اولس د مشکلاتو سره مخ کړي، نو د حکومت داسې ګامونه د دې خبرې عکاسي کوي چې حکومت بغیر د سوچ او فکر نه فیصله کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانې په دې وروستیو کې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ټولګوندیز غونډو په اړه مقاله لیکلي. بلخوا لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه چې د بلیونونو ډالرو سامان بیرته وړل یې پیل کړی دي، نو افغان چارواکي غواړي چې اتحادي ځواکونه د ټولې اسانتیاوې په افغانستان کې پرېږدي. نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
ڈان رسپانے لکھی اس سوک دا فکر نہ لری چی تحریک طالبان پاکستان امن غواڑی، نہ ہم ملایان او نہ ہم دا عوامی نیشنل پارٹی غڑی چی دے رستیو کے دا امن لپارا ٹول گوندی سے غنڈے را غختی وے ہم پا دا غا خبر یقین نہ لری. رسپانے لکھی مذہبی عالمان او عوامی نیشنل گوند دوارا طالبان ڈیر خو پی جنی، ځکه چې طالبان د مذهبي عالمانو په شان سوچ لري او عوامي نېشنل ګوند ته ځکه د طالبانو په اړه زیاته معلومه ده چې طالبان د دوی په خوره اوسېږي. رسپانې لیکي د انتخاباتو معنا خپل هدفونه ترلاسه کول دي چې پکې سیاسي کمپاینونه، جلسې کول او د سیمه ایزو مشرانو سره سیاسي اتحادونه جوړول راځي. رسپانې لیکي په راتلونکي سو میاشتو کې په فاټا او خیبر پختونخوا کې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یو موقع هم د لاسه ورکول نه غواړي. په دغو سیمو کې د سیاسي سیالۍ هڅې هم سختې دي، نو سیاستوالانو غواړي چې د طالبانو مسلې د هم ور په غاړه کړي. ډان لیکي د سیاستوالانو لپاره د انتخاباتو ګټلو نه زیات نور اس شی معنی نه لري او د انتخاباتو د ګټلو لپاره د دوی ژوند ضروري دی. ڈان رسپانا پخیر کی لکھی په داسې حال کې چې د پاکستان پوز وای چې تر هغه د طالبانو خلاف عملیات نشي کولی تر څو چې سیاستوالان او عام خلک د دوی تر شا ولاړ نه وي او رسنۍ او عام خلک لا هم د طالبانو په باره کې واضح فکر نه لري. بلخوا لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د یو لکو نه زیات ځواکونه او د بلیونو ډالرو د سامان بیرته وړل پیل کړي دي. د اتحادي ځواکونو چارواکي له افغانستان سره په دې خبرې کوي چې آیا د یو لسو کالو د جګړې په وخت د نیټو او امریکایي ځواکونو لخوا په لسګونو پوستې، پوځي مرکزونه او چاوڼۍ ورانې کړي او که افغانستان ته اوسپاري. رسپانه لیکي په 1900 کې افغانانو په دې خبره ټینګار کړي چې اتحادي ځواکونه د نور پوځي مرکزونه نه روانوي، بلکې دا به دوی د امنیتي قانون لپاره کارول شروع کړي او یا به پکې سکولونه او یا هم نورې ودانۍ جوړې کړي، ځکه چې حکومت د نورو ودانو جوړولو توان لا نه لري. رسپانه د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لیکلي دي په لومړیو کې د افغان چارواکو دریځ دا و چې خپلې ټولې اسانتیاوې او هغه ټول سامان چې دوی یې نور نه کاروي دوی ته پرېښودل شي. دغه امریکایي افسر زیاتوي چې دوی افغان چارواکو ته دا ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده، که امریکایي ځواکونو داسې وکړو نو افغانان به ټول وخت، انرژي او پیسې په دې کې خرچ کړي چې د سامان سره څه وکړل شي او څنګه پر ځای پاتې کړل شي، ځکه چې افغانانو سره دومره صلاحیت نشته. رسپانه لیکي که څه هم د افغان پوځیانو شمېره زیاته شوې ده خو د پوځي سامانونو لپاره امریکا ته اړ دي. دوی په تقریبا ټولو هوایي اډو کې د امریکا په الوتکو انحصار کوي. لاس انجلس ټایمز لیکي د فبروري په لومړۍ نیټې اتحادي ځواکونو 300 او شپږ او یا پوستې، کیمپونه، مرکزونه او نورې اسانتیاوې افغان حکومت ته ورکړې او 230 یې بندې کړې. په دې کې زیاتره هغه پوځي مرکزونه چې بچ پاتې شوي هغه به په راتلونکي کې د افغان امنیتي کارونو لپاره کارول کیږي او دوی به په دغو کې سکولونه جوړوي او یا به د کر کروندې لپاره ځمکه برابروي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوس هم زو افغانستان ته چرته چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ولایتونو کې سباندې 26,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین نه محرومه پاتې شوي دي. په دې اړه د ننګرهار نه د مشال ریډیو خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ اورو.
په ختیز کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې چارواکي وایي چې د ختیز سیمې په نه ولسوالیو کې ماشومان ته د پولیو واکسین نه دی شوی. د دې شبکې مشر ډاکټر شفیق حمد ویل چې دوی د خپل سیمې ایز استادو پر مټ د پولیو د واکسین په اړه ارزونه کړې چې له مخې د کونړ په ولسوالیو، د ننګرهار او نورستان په یو ولسوالیو کې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه دی شوی.
په ختیز سیمې کې خصوصا په کونړ کې په ولسوالیو کې، نورستان ولایت په یو ولسوالیو کې، کمدیش کې، بلکې مټال کې، دغه ته د نګرار په مربوطاتو کې، د لالپورې پولیس والے کې، زمونږ تاسو کوم ارقام راځي شو، هغه د شپږ زره څلور سوه په حدودو کې ماشومان چې هغه ته واکسین کمپاین نه رسېدي.
نوموړی وایي چې د کونړ په چپه دره، وټپول، سرکانون، مروره، شیګل، خاص کونړ، ناړې، د نورستان په کامدیش او د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې دغه واکسین ماشومانو ته نه دی شوی. همدرد زیاتوي چې د دوی دغه رپورټ د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او یوناما دفتر هم ورسره تایید کړی دی. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد د لالپورې ولسوالۍ ستونزه تایید کړي، خو په خبره یې چې په یاد ولسوالۍ کې د نامنۍ له امله یوازې نوي ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې ول.
د ننګرهار په ولایت کې یوازې نوي هغه ماشومان چې په سرحدي په صفري نقطه کې دي، د لالپورې په ولسوالۍ کې، هغه د واکسین نه پاتې.
د باز محمد شیرزاد په خبره دا ستونزه د لالپورې ولسوالۍ قومي مشرانو سره شریکه کړې ده تر څو د حل په برخه کې اقدام وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ننګرهار په سیاته امې کې د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی و. هغه مهال ویل شوي وو چې په دې کمپاین کې به د ختیځې سیمې څه باندې 8000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي، خو اوس خپاره شوي رپورټونه ښایي چې څه باندې 26000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې دي.
هم د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه راځي یو بل رپورټ ته، چرته چې د سولې د بهیر د مضبوطولو په لار کې د ښځو د ونډې په اړه یو ورځنی کانفرنس تیره ورځ جوړ شوی و چې پکې د مدني ټولنو ښځو غړو ګډون کړی او په ګډه یې د حکومت نه غوښتنه کوله چې د سولې په عمل کې د ښځو ته هم حصه او موقع ورکړل شي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
دغه کانفرنس د افغانستان په ختیز کې د مدني ټولنو د بشري شبکې دفتر جوړ کړی وو او د ختیز زون په کچه یې ورته له بیلابیلو مدني ټولنو څخه ښځینه او نارینه استازي وربللي وو. په ننګرهار کې د مدني ټولنو ښځینه او نارینه استازو له افغان حکومت نه وغوښتل چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د ښځینه هم مرستې ملګرتیا ته ور وبلل شي. د مدني ټولنو د بشري شبکې د دفتر مسؤل ډاکټر نعمت الله همدرد دا وخت وویل
په کور کې د خځو ونډه ډیره مهمه ده، بنان د سولې په پروسه کې هم د خځو ونډه مهمه ده. او بل اساسي قانون د اسلام آباد حکومت کې ځوان سند ادباو ترمن هیڅ نه تبعیض او امتیاز نشته. وخت چې تبعیض نشته، خځې هم نه نو د ټولو اقتصادي او ټولنیز او فرهنګي حقوقو ضرورت کې دي. بنان د غیو سیاسي حق ده، ځکه د سولې پروسه د ملت سرنوشت ټاکل کیږي. بنان په دې کې د خځو ټولو نظریات او پیشنهادات او د ګوته باید پکې ځای وکړي.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤل ډاکټر ابيب الله ننګ وویل که د سولې عالی شورا له بیطرفه اشخاصو څخه جوړه شوې وه، نو د سولې پر اوستو کې به مثبته تمامه شوې وه.
کچېری د صلح شورا د افغانستان د مدني ټولنو نه تشکیل شوې وای، یو غټه غټه به دا و چې کیدای شي مخالفینو هم په دې باندې باور کړای وای چې دا د دولتي ساختار نه دي معرفي شوی، او دا هغه سوق دی چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، او د دې باندې به هم د حق خلکو باور وو او هم به د دولت باور وو، او کیدلای شو یو مثبت رول درلودلای او د افغانستان په صلح باندې تاثیرات ډیر شوی وای.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال مقدسه میراج وای چې افغان میندو خپلو بچو ته په سمه توګه تربیه نه دا ورکړي، ځکه خو جنگي حالات پر افغانستان مسلط دي.
د تیر دیش کلو رئیس زمون میندو داسې زامن روزلی دي چې هغه همیشه د ضرورت لري چې یو بهرنی قوت به درې شو په افغانستان کې مداخلات ولري، مخالفینو طرف ته یا د حکومت طرف ته، دواړه طرف د خارجي قوتونو باندې استوار دي. غواړم د میډیا د لارې خپل خويندو میندو باندې غږ وکم چې داسې تربیه غي ته ورکړي چې هغه خپل وطن خپل مور په شان وګڼي. دا خزي چیرې خپل مسؤلیت صحیح ساتلی وای نو اوس په زموږ وطن په دې حالت کې.
د کانفرنس په آخر کې یو فریکړلیک هم تایید شو چې ډیر ټینګار پکې په دې خبره شوی و چې د افغانستان دولت د سولې په عالی شورا کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي، چې له امله یې افغانان په دې وتوانېږي چې د سولې په فضا کې ژوند وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مومندو ایجنسی د خبریالانو اتحادیه ټرایبل یونین اف جرنالیست مومند یونټ کلیز ټاکنې پرون سرته ورسېدې چې د روان یو کال لپاره نور محمد مومند خپل صدر وټاکو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د محمد ایجنسی د خبریالانو د اتحادیه ټرایبل یونین اف جرنالیست محمد یونټ کلیز ټاکنې سرته ورسېدې چې د راروان یو کال لپاره نور محمد مومن خپل صدر وټاکه. دا ټاکنې څو ورځې وړاندې یو وار شوې هم وې، ولې د خبریالانو ترمنځ لانجه جوړه شوه. بیا د ټرایبل یونین اف جرنالیست مرکزی کابینې د بیا ټاکنو اعلان وکړ. په دې ټاکنو کې د صدارتي عہدې لپاره فوزی خان مومن نومي یو خبریال امیدوار هم وو چې بریالي نشو.
مخکې به دا کارو چې یو کس به ویل تمې ودرول یو تمې صدر کړي بس سلیکشن بکې دو. دا پېنه چې کوم دی خپرا فر الیکشن وشو د مرکز نه او د کم چې یونټي دی دوی ته دا ریکوست کوم چې ر خپل چې کوم مرګري دي کاغه ګروپونه کې دغه دی چې دا ګروپونه د من نه لري کې او د صحافینو د پلاو بهبود او د پروټیکشن د لپاره ګامونه پورته.
د الیکشن کمیټې غړي ظاهر شاه پردینه مو پختل وړاندې سلنجوا چې ټاکنې دوباره اعلان شوي.
فټي د الیکشن اوران دي دوی الیکشن کړو مین وجه دا و نو بیا چې کړه د فټي الیکشن وګړو نو فټي ولا د خبرو وګړو چې نه اول زمونږ الیکشن دی غینه بعد د یونټو الیکشن کېږي نو تاسو به دوباره بیا کوي. عین مطابق دا الیکشن ور شو با عین مطابق هر فیصله حل کی.
بیا مو د نوی ټاکلې شوی صدر نور محمد مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو زمونږ خو ګور لکه صحابین کته ګورې کنه نو زمونږ یو بل سره سپوله پټې شریک نه دي نو چونکی هغه خو زمونږ جمهوریت طریقې سره الیکشن وکړو غوم زمونږ ورونه دي ان شاء الله ول بم منګ منډي وخو او زمنګ سر ذاتی دښمنی نشته زمنګ رونه بای ګاندی.
د نور محمد مومن په وینا قبایلی سیمو کې لټولو زیات خبريالان د محمد جنسینا وژل شوی یا په 14 نو کې مړ شوی دی. هغه وویل نوې کابینه به دغه خبريالانو خدمات نه هیروي او کارکونکو خبريالانو د تحفظ لپاره کار کوي
او موږ لګي ان شاء الله موږ د سی یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې دا کم زمنګ شهیدان رونه شوی دی دغه بچی دی ماشومان پاتې شوی دی دغه د تعلیم د لپاره دغه د کور دغه د لپاره موږ لګي موږ په دې باندې کار کوو.
د ټاکنو په دوران پولیټیکل نائب تحصیلدار نواب خان د سکیورټي ذمہوارو او د نوې کابینې اعلامیه هم تر لاسه کړه.
سکیورټي مو خپل فروف تنظیمات کړو روډ باندې نه پریس کې نو خو ماول کې د الیکشن وشو. عام مو خپل فروف سکیورټي ورکو ان شاء الله د سکیورټي سم اسلام نشته مومندو کې خو حالات ټیک ټاک دي ان شاء الله.
د ټاکنې د کابینې په صدارتي چوکۍ وشولې ولې نور غړي بلا مقابله وړاندې ټاکل شوی وو. فوزی خان مومن نوې ټاکلې شوی صدر ته مبارکي ورکړي او دواړو کاندیدانو د دې اعظم پخره وکړو چې هغوی به د خبریالانو د تحفظ لپاره کار کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
هو ورشه.
اوریدونکو پرون په د موسیقي نړیوال ورځ ول منځل شو. په دغه مناسبت په پیښور کې هم د پښتنو سندرغاړو او هنرمندانو یو غونډه وشوه چې پکې دوی د خپلو مسلو په اړه خبرې وکړي. خالد خان یې تفصیل راکوي.
د موسیقي د نړیوال ورځ په مناسبت پیښور کې د اتوار په ماخام رابلل شوی دغه دستوري ته د پښتو هنرمندانو او سندرغاړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د حفظ ورکولو سره سره د دوی هنر ته د قدر په نظر وکتی شي. د پیښور پریس کلب د کلتوري څانګې او د هنرمندانو لپاره کارکونکي یو غیر دولتي موسسه په مرسته رابلل شوی. دغه دستوره کې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو لکه استاد شاولي، احمد ګل استاد، خان تحصیل، حشمت سحر، کرن خان موسیقار، نذیر گل استاد او نور گنشمیر سندرغاړو او دستاز او سر سره تړلي خلکو ګډون وکړو. د دغې غونډې کوربه او یاد هنرمند ارشد حسین د غونډې په هکله مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ داسې غونډې هم په کار دی چې د یو بل د مسلو نه خبر شو، د خپل ځان نه خبر شو، دنیا ته نړۍ ته مونږ دا پیغام ورکو. کدلته دا ترخه ګری ده، کدلته دا نور کشالی دي، مسلې دي، نو دلته موسیقي ژوندی ده، د دې آرټ فن ژوندی دی، هنرمند ژوندی دی، او مونږ ته د په هغه نظر مکتل شي او په مونږ د ځان پوه کی زمونږ مسلې څه دي.
استاد شاه ولی چې نن سبا په کینیډا کې ژوند تیروي، په خصوصي بلنه دغه بندر کې ګډون وکړو او د موسیقي د نړیوال اورس په حواله او د پښتنو هنرمندانو د ژوند او هنر په حقله هغه مشال ریډیو ته وویل:
زما یو غانه ارزو هم دا ده چې سیدا نوې جنریشن دی، مثلا نوې الکان دی، نوې ځوانان دا انسټرومنټونه پکې نوې راغلي دي، مثلا دا دغه خوزمنګ او رباب او تبلا او دغه او په هغه کې دی، یعنی هغه 20 کلی هغه اوریجنل کلاسیکل موسیقي زموږ د پښتو او د لوی شاعرانو شعرونه په هغه کې خوشحال بابا او د مثلا رحمان او حمزه بابا دا سازونه مونږ دغه کوو دا قبلوي. مګر سوال دلته چې زما د دې کشرانو نه دغه دی یو ریکوست ورته کوم چې هغه خپل رنگ بنیادی هغه باید هیر نه کړي، مثلا د بل چا رنگ په سلاړ نه شي.
د سواد سیمینار اغلی ځوان سندرغاړي سردار یوسفزی وویل چې اترخه غره په اور کې د سواد سندرغاړي او هنرمندان د ټولو نه زیات اغیزمن شوي دي، خو افسوس چې نه د پاکستان حکومت او نه د نړۍ قانونو او هیوادونو د دوی پښتنه وکړه.
زه به څنګه مطلب د خوشحالۍ سندرې وایم؟ نشم، ځکه چې زما په سر زما د بچو پیستې د هغې پیسې نشته، زما کور کې بیماری ده د هغې پیسې نشته، چېرته تګ را تګ دی د هغې پیسې نشته. سره د دې پیسو سره سره په سر د پاسه باندې لکه اور ګرځول کورو چې وځو د چا هم دا یقین نه چې د سړی به واپس راشي که بره نشي.
دا پښتو مشهور اولسي سندرغاړي او صدارتي ایوارډي افتخار خان تحصیل وویل چې د حالاتو په وجه دوی اوس هغه شان اولسي مجلسونه نشي کولی کوم چې به دوی شپږ اووه کاله وړاندې کولو.
نو خبره دا ده صاحب چې لوګوندې غم جنی دا د حالات هم خراب تا د پاکستان کا نو زړه خوشحالی نه کوي، او بل پروګرام خو بالکل صاحب سر خوړلې ده. د دوا کالو کې موږ پروګرام نه کړی سه، نو څه نه به موږ سندرې جوړې کو، نو وای بچو کو په زړه مسلو باندې بس ور روان
دا یادونه دا چې د دستوري ته د غزال جاوید کورنۍ د سوات نه د ټلیفون په لیکه خبرې کړې، او دغه شان د پښتو مشهور کمیډین علمزیب مجاهد د ملیشیا نه د ټلیفون په لیکه خبرې کړې او وی وایل چې دوی د هیواد دننه او بهر څومره ستونزو سره مخ دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا کې نه پاتې په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې پرون د موسیقۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه، پښتانه هنرمندان د ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د پېښور او د پښتنو د کلتور او موسیقۍ لپاره ډیر کار کړی، خو په تیر کال کې ډیر هنرمندان وژل شوي هم دي او یا په کور کلی پرېښودلو مجبور شوي دي. د پښتنو په سیمو کې د موسیقۍ او هنرمندانو د حالاتو په اړه زموږ د همکار مجید بابر دا تفصیلي رپورټ اورو.
ویل کیږي چې هنرمند رباب تارونه هله سورولې او سندرغاړي چاربیتا سندره او ټپه هله پورته کولای شي چې ورته پرم نه چاپیر چل او ذهني آسودگی حاصلوي. په پېښور کې مې د ټپېزي او غزل سندرغاړي کرن خان نو پختل چې به حیثیت د یو پښتون هنرمند آیا دته دغه ذهني آسودگی حاصل ده؟
خپل وسه پورې د خپل ذهنیت پورې هر څه لګیا دی چې بای مونږ ته ماحول داسې ښکلی سازګار جوړي او مونږ په هغې کې سندرې هم وایو. ولې چې یو طرف ته شور شي، فساد شي، نو په هغې کې بیا هغه سندره خوند نه کوي، او که خوند کوي هم نو هغه هنرمند ورته نه جوړېږي چې هغه سندرې له هغه جبه ورکړي، سندره کې هغه احساس راولي.
څو ځله د موسیقۍ سره د تړون له وجې ځپل شوی د ملکنډ د الډن ډیری سردار یوسفزی وایي چې چونکې موسیقي د نازکو احساساتو نوم دی، نو د دې احساساتو د خوندي ساتلو ذمواري که یو خوا د حکومت جوړیږي، نو بل خوا ټولنه کې هم د دغه احساس موجودیت ډېر ډیر ضروری دی. سردار یوسف دینه مې وپوښتل چې آیا دغه احساس په پښتنه ټولنه کې شتون لري؟ خوځوان سندرغاړی بختیار خټک د سردار یوسفزی سره متفق نه ښکاري، او د دې راپور لپاره مې چې کله ورسره رابطه برابره کړه نو د خیبر پښتونخوا د شیرګړ سیمې په سفر وو، او را سره د دغه سیمې د خلکو د موسیقۍ په اړه احساس په دې ټکو شریک کړو.
او هغه کلی کې مونږ یو ورې غونډه خاري تر هغه مخ خوا کې په مالت کې راته چاوي روي بلل ما هارمونیم مې رويستا کیناس دغه په مولا غولو نو موسیقي باندې په پښتنه وخت سره مایندې
په موسیقي د پښتنو د مینتوب خبره کوي. خوا کېږي نو بلخوا ارواخات شاعر او لیکوال غنی خان په خپل کتاب دی پټان کې لیکي چې پښتانه فن سره مینه لري خو فنکار یې بدی شي، او د دغه نفرت مثالونه که یو خوا د ایمن داس، غزاله جاوید، یاسمین ګل او شبانی غونتی د هنرمندانو د وجنې په شکل کې موجود دي، نو بلخوا په 2002 کال کې د خیبر پښتونخوا واکمن د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل د راپورونو له مخه په یاد شوي صوبه کې کلتوري مرکزونه او هلې ځلې بندول خپله حکومتي تګلاره ګرځولې وه، خو د هغه وخت د صوبې مشر وزیر سراج الحق دغه راپورونه ناسمبلی
غره بازار د انټی پرې د اور کې باندې ځکه چې بدامي دا خلک ته ټول وتخېدل او د چا څه چم د سیو غبار تلاله پلیشیا تلاله دوبۍ تلاله او دغه شان د ماخان نه پسما د غره بند شي ځکه چې خلک خپل سره او د خپل ینه او د خپل عزت په خاطر باندې کورونا ته نه وځي او کورونا ته زنجیرونه ولګي په ځان پکې ګم په دور کې ډیره خوشحالي او ډیر امن او امان.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند د حکومت صوبایي وزیر اطلاعات او ثقافت میا افتخار حسین داوا کوي چې د دوی په دوره حکومت کې د کلتور او د هنرمندانو سره د مرستو په لړ کې ډیر کارونه شوي دي، او د سراج الحق دغه خبره ناسمه بلي چې ګوندې 200 کلن زور ډبګرای بازار نه هنرمندان دوی وستي وو.
نه نه دا څنګه را دی خو پکې دی په وخت کې فنکاران نو مته خلک وایي خپل پرې کول خلک یې کول حمله په کولې دا خو نه مې د وخت نشو شو دا په سواد کې چې کوم دې داغه آغاز شو زموږ د فنکارانو بیس چې کوم دې داغه زیات تر د سواد ته او په سواد کې چې کوم نو بیا پړ دې او په هغه کې با کې د پابندې ولګې دې هغه ختم شو.
خسیرون کې او لیکوال عقیل یوسف که یو خوا د میا افتخار حسین خبره تاییدوي نو بل خوا زیاتوي
دته کې کوم حکومتونه راځي دته کې کوم سیاسي قوتونه راځي زمونږه چې هغه راهم هم وروي او یا هغه د خلکو په پر یو سټیټ پر ټول شي یو عزت نه شي ورته ورکوي د متر په مخه راځي خپل کردار او په ټیک طریقې سره نه ادا کوي نو څنګه د انتخاب په توګه د انتخاب کې په تیر شو چې دته کې د عوامي سره پاتې حکومت او هغه د دې د نړیوالو په څیر چې موږ په حکومت کې راشو موږ په خپل ثقافت
تیر ورس په ټوله نړۍ کې د هنرمندانو او د موسیقۍ په آزاد توګه د یوې پیښې په توګه د اختیارولو ورځ ونمانځل شوه، خو د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو هنرمندان لا اوس هم د ټولنیز فشار او د سخت دریدو لخوا د یو شمیر ګواښونو سره مخ دي.
هم د پښتنو سندرغاړو د مسلو حال درته حشمت سحر په دې سندره کې وایي.
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما ز پښتون فنکار یما ز پښتون فنکار یما ز پښتون فنکار یما ز پښتون فنکار یما هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجری سایم دل مو بریا لی غوارم زستا سو جذبی سایم تل مبریا لی غوانم زستا سو جذبی ستایم ولی می پرده گانه زستا سو وطن داریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم تاسو کجڑ لی دی ما هم تل جڑ لی دی تاسو کخند لی دی ما هم تل خند لی دی تاسو کخند لی دی ما هم تل خند لی دی وایم سندره ز خستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما